بشل ډیو په خبري غړي کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه یوار بیا ومني هله لرم چې وخت مو کلکړي وي وخت د سهارې لس بجې شوي په دې غړي کې د موضوع تر څنګه وري په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سولې وړاندیز همدغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ هلې ځلې او په روسي نیمایي کې سندرې جادوګوري اونیزه خپرونه هم لرو خو لومړی وردو شاهین بنیر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهړم به د وخت مهم خبرونه د پاکستان پنجاب صوبې حکومت په جماعت دعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه عملی کړي دي او ټولې اساسې ورلا قبضه کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د دوی یو 15 کسیز پلاوی په شمالي وزیرستان کې د فوجي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه ویني او د امریکا د فلوریډا ایالت په اسکول کې په یو برید کې 19 کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل د پاکستان پنجاب صوبې حکومت په جماعت دعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه عملی کړي دي او ټولې اساسې ورله قبضه کړي. په جماعت دعوا ډلې د هند پر ضد د بریدونو تورونه دي. د واکمن مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق پرون په دغه اړه مشال لیډو ته وویل د وفاقي حکومت د امر نه وروستو د صوبې حکومت په مرید کې د جماعت دعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن اساسې او ادارې په خپل کنټرول کې اخیستې دي.
جو ادارے انہوں نے تعلیمی ادارے اور دوسرے مختلف
دوی چھ ادارے جوڑے کڑو لکھ تعلیمی وغیرہ غا حکومت پخپل کنٹرول کی اخیستی دی. حکومت دوی پر بانکی حسابونو یا اکاؤنٹونو ہم بندیز لگولے. دوی بچ د خیر کھیگنے کارونا کول ہغے ہم ختم کڑلا او چھ د قربانی د چاروی چرمنی بیٹھو لولی پر اگے ہم بندیز لگاو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیر ونې د کال 1999 د ترهګرۍ ضد په قانون کې بدلون راوست او ریاست له د هغه ډلو او سازمانونو پر ضد د ګامونو اخستو واک ورکړ چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ور باندې بندیزونه لګولې دي. بل خو رایټرز خبري ایجنسی په راپور کې لیکلي دي چې امریکا د مالی بدونوانو د مخنیوي د سار نړیوالې ادارې ته ویلې دي چې پاکستان د هغه هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د ترهګرو ډلو سره مالی مرستې کوي. پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړی دی. په عبدالولی خان پوهنتون کې د وژل شوي مشال خان ورور ایمل خان د هغه شپږویشتو تورونو کسانو پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت بېګنا ګرځولې دي. د مشال خان وکیل فضل خان پرون مشال لیډو ته وویل دوی دغه کسانو خلاف ځکه هایکورټ ته تللي دي چې هغوی د عدالت د پرېکړې نه مطمئن نه دي. د خیبر پختونخوا په هریپور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د فروری په 8 نیټه د مشال خان د وژنې د قضیې فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علي ته د مرګ سزا، 15 ته د عمری بند او 25 نورو ته څلور کاله د بند سزا واورول شو او 25 نور خوشې کړل شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د دوی یو 15 کسیز پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. د غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال لیډو ته ویلي د په مشرۍ کې یو 15 کسیز پلاوی نن په میرانشاه کې د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې د مشرانو سره ملاقات کوي او هغوی سره به د هغوی د غوښتنو او حکومتي ژمنو په اړه خبرې کوي. داوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد د درنې یوه کړۍ ده. یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 نیټه په اسلام آباد کې خپل لس ورځنۍ ناستر تر هغې وروسته وځنډوله چې د پاکستان مرکزی حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو ژمنه وکړه. بلخوا سپریم کورټ د نقیب مسعود او نور یو شمیر پښتنو په وژنه تورن پولیس ایس ایس پی راوانور ته ویلي چې سبا له عدالت ته حاضر شي. تمه دا چې راتلونکي ونې د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته راشي. د افغانستان د کډوالو او رستریدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې وویل چې له دې پاکستانی پلاوی سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه خبرې وکړي. بل لور ته پرون په اسلام آباد کې د ناروی سفارت په قربتوب د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او د نړیوالو ټولنو یو شمیر استازو غونډه وکړه. په دې ناسته کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم برخه پکې اخستې وه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر بهیر خبرې وشوې. په پاکستان کې 1,000,000 رجستر شوي افغان مهاجر اوسي او شاوخوا 10,000,000 نور هغه افغانان په دغه هیواد کې ژوند کوي چې قانوني اسناد نه لري. دا طالبانو په یو لیک کې چې پرونی خپور کړ د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستانه وځي. په لیک کې راغلي په افغانستان کې د امریکا جګړه تر ټولو اوږده ده چې په ټریلیونونو ډالره خرڅ پرې راغلی دی. دغه مکتوب چې 3000 کلمې لري د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي موسسو او د کانګرس د سولې غوښتونکو غړیو په نوم استول شوی دی. په لیک کې طالبانو د امریکا سره د مخ په مخ خبرو خپل وړاندیز بیا تکرار کړی. امریکا دا وړاندیز په بار بار رد کړی او ویلي دي چې مذاکرات باید د وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ وشي. د امریکا د فلوریدا ایالت په یو سکول کې په یو برید کې 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د سکول په خواني زده کوونکي پرون په سکول کې ډزې وکړې او د لویانو په ګډون د سکول 19 زده کوونکي وژل. د نیکولس کروس په نوم دغه 19 کلن زده کوونکي انتظامیه د قوانینو نه منلو له کبله له سکول وستلی وو. د سکول انتظامیه دا نه دي ویلي چې دغه قوانین څه وو. یو سیمه ایز چارواکي سکاټ اسرائیل یوې خبري غونډې ته وویل نیکولس کروز د وژنو نه یو ساعت وروسته ځان پولیسو ته حواله کړی دی. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو پرون د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 بلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. عراقي چارواکو د 8 بلیون ډالرو مرستې هیله لرله. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری فرانس پریس اجانس ته ویلي دوی تمه لرله چې ډیر کومک به ورسره وشي. د مرستو تر ټولو ډیره ژمنه ترکیې کړې ده او ویلي دي چې په عراق کې به د 15 بلیون ډالرو سرمایه کاری او مرستې کوي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ.
په دې کړي کې اورئ د پاکستان حکومت د سربندیز لاندې ډلو جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګولي. یو کارپوه وایي دا ډلې د خیریه کارونو په نومو وسلوال برتي کوي.
دغه چې د خیریه کارونو خو دې لپاره نه و چې خلکو سره امدادو دي. دې مطلب د خپل دغه تنظیمونو لپاره دغه انتها پسندو لپاره افراد کتلي.
افغان طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړي. دا وړاندیز یې کابل ته نه واشنگټن ته کړي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران وایي نن له پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. او د پاکستان بشر حقوقو وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زورونو څخه باندې 10000 کیسونه په 15 کلونو کې رپورټ شوي. د ماشومانو د حقوقو یو مبارز وایي
اوس په کار دی چې لکه دا خبرې مخې له راشي ځکه چې څو پورې دا یاره د ماشوم دړنه ذهن نه ده وتې نو دا کیسونه به لږ دا شان روز روز زیاتېږي.
امریکایي چارواکي وایي د امریکا په دوه ویلتونو کې په ډزو نورو پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې. او د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د نومیالي پښتون ملتپال سیاستوال او شاعر اجمل خټک پر سیاسي مبارزه او فني خدماتو خبرې اوري.
اجمل خټک صاحب ډېر لوی سیاسي مبارز وو چا چې د باچا خان په پیروکار په توګه قدم کېښود. دا کوشش یې کولو چې پښتون په خپله خاوره باندې اختیار ولري.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ.
او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د پاکستان حکومت د تربندیز لاندې ډلو جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګولي. دا براسي حال کې دا چې پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان په هغه فهرست کې د شاملېدو نه خوندي وساتي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نومو نړیوالې ادارې لخوا جوړ شوی. په دې فهرست کې هغه هیوادونه ګډون لري چې له ترګري سره د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې ناکام دي. دا چې پاکستان پر یادو ادارو بندیزونه ولې لګولي دي په دې راپور کې ورو.
د حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق مشال ډو ته ویل چې د شورو یا چهارشنبه په ورځ حکومت د جماعت داوا د دینی مدرسو او طبي مرکزونو په خپل کنټرول کې اخیستل پیل کړل.
دوی چې ادارې جوړې کړې وي لکه تعلیمي وغیرہ هغه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي دي. حکومت د دوی پر بانکي حسابونو یا اکاونټونو هم بندیز لګولی. دوی به چې د خیر ښېګڼې کارونه کول هغه هم ختم کړل او چې د قربانۍ د څارویو څرمنې به یې ټولولې پر هغې هم بندیز ولګاوه.
دا
په داسې حال کې ده چې امریکا د مالی بدعنوانیو د څار یوې ادارې ته خواست کړی چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو څار کیږي. تمه ده چې د یاد ادارې د غړو هیوادونو غونډه روانه اونۍ په پیرس کې وشي. د پاکستان حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق هم دا خبره مني چې د نړیوال فشار له کبله یې حکومت په جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیز لګولې. خو نوموړی دا هم وایي چې پر دې خیریه ادارو یې تر دې دمه ځکه بندیز نه شو لګولې چې دې ادارو ته د هیواد دننه د یو شمېر خلکو ملاتړ ترلاسه وو.
زموږ حکومت ټولو ته د دې خبرې د ثبوت په رسولو کې بریالی شوی دی چې هغه ډلې چې په نړیواله توګه تر بندیز لاندې دي پر هغوی به بندیز لګوي. نو ځکه موږ ادارې هم په خپل واک کې اخیستې دي او بل د خدای شکر دی چې په ولس کې چې پخوا څه ناڅه ملاتړ لاره هغه هم وس نه لري.
خود پاکستانی پوځ او پخوانی لیفټیننت جنرال خلد مسعود بیا وایي دا خیریه ادارې چې په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې لشکرې طیبه ډلې څانګې دي د دې لپاره پرې پاکستان حکومت بندیز نه لګولو چې د په خبره د ادارو په کشمیر کې د هندوستان د جاریت پر وړاندې مزاحمت کې مرسته کوله. نوموړی وایي څنګه چې په کشمیر کې هندوستان ظلمونه کوي نو هغه د پاکستان پالیسۍ متاثره کوي. نو ښکاره خبره ده چې پاکستان نه غواړي چې هندوستان په کشمیر کې ظلمونه وکړي. البته اوس د پاکستان کوشش دی چې مسلې د سیاسي لارو هوارې کړي او دا یو ښه ګام دی.
کوشش ہے پاکستان کی کہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے.
امریکا جماعت دعوی او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن د ترهګری ګرځول شبې ډلې لشکر طیبه ترهګری څانګې ګرځولي. دا ډله چې په 1978 کال کې حافظ سعید جوړه کړي امریکا او هندوستان یې د ممبئی بریدونو لپاره تورنوي خو حافظ سعید بیا په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. رټرز خبري ایجنس لیکي د حافظ سعید پراخه نیټورک چې پکې 300 مدرسې سکولونه اسپیتالونه یو خبرندویا ټولنه او د ایمبولنسونو سرویس شامل دی د امریکا لپاره د خاص اندېښنې وړ دي. د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب پټک وایي دا ادارې د خیریه کارونو په نومه د وسلوالو ډلو لپاره وسلوال برتی کوي.
سربازګیری یا د خلکو د برتی کولو یا د خلکو د نږدې کولو یو ذریعه استعمالوله. خیریه کارونه هغه کار دی چې څوک کوي. خو دا چې دا خیریه کارونه خو دې لپاره نه و چې خلکو سره امدادو دی مطلب د خپل د تنظیمونو لپاره د انتها پسندو لپاره افراد کتلو.
دا په راسال کې دا چې د جمعې په ورځ د پاکستان د قانون او انصاف وزارت اعلان وکړ چې ولسمشر ممنون حسین د یو ارډیننس د لارې د ترګری پر ضد د 1999 کال په قانون کې بدلون کړی دی. د دې ارډیننس د لاندې با ټولې هغه وسلوالې ډلې د بندیز لاندې راځي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ورباندې بندیزونه عملي کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډو ته غوږ سیرودونکو زو کابل ته طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړي. دا وړاندیز کابل ته نه دی شوی واشنگټن ته شوی. طالبانو دا خبره څه باندې دوه اونۍ وروسته تر دې کړي چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته په وروستیو کې په کابل کې طالبانو په دوو خونړیو بریدونو کې شاوخوا 150 کسان وژل. په دې بریدونو پسې افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې له هغو طالبانو سره چې ملکی افغانان وژني مذاکرات نه کوي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې ورو.
طالبانو په یو لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سولې غوښتونکو غړیو غوښتې دي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خپور کړی دی د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبري نه کوي.
ګروههایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسولیت په غاړه اخلي له دې ډلو سره حکومت مذاکرې نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني د جګړې لاس واخلي د دوه ډلو پر مخ کې راشي چې د سولې دروازې پرانیستي وي. د روټرز اژانس په وینا په روسیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اګست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې راوروسته د طالبانو جبهې جګړې کمې شوې دي، خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28مه چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل، د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپینې ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. د ویلي دي چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 45 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې له کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سېشنبې په ورځ اسوشیټیډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
د احمد شبر راپور تاسو واورید چې طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړی. مشال اډو ته غوږ سه وزو شمالي وزیرستان ته اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې مشران وایي نن له پوځي چارواکو سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې کوي. دوی ځینې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاک کړل شي او د لدره کسانو موندلو لپاره دې کار وشي. بلخوا سپریم کورټ د نقیب مسید په وجنه تورن او انوار ته ویلي دي چې سبا له د جمعې په ورځ عدالت ته حاضر شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې نقیب مسید د قاتلانو نیولو په ګډون د نورو غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د ترسره شوې درنې یو مشر محسن داوړ وایي چې دوی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره په میرانشاه کې ملاقات کوي.
یو خو چې کوم زمونږ بنیادي مطالبات وو دا د زلینډ ماینز خبره وه، هغه چې کوم سعودنه کېږي په دې زمونږ ماشومان مري او بیا هغه نه پس دا غټه خبره دا چې پوسټونو دا مسله شوه وسره وسره چې کوم دا کوم دا کې پیښې وشي لکه یا حمله وشي یا چرته چاودنه وشي، نو هغه نه پس بیا چې په ټول کلو باندې کوم زیاتې او کوم ظلم کوم وهل تکول ته رہی، نو دا آدم یو ډېر غټ ایشو ده. دا هم وسره ډسکس کوو. وطن کارډ مسله دا
داوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد درنې یو کړی ده. یادې وي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10مه په اسلام آباد کې خپل لسورځنې ناسته تر هغو وروسته ختم کړه چې دوی په خبره د پاکستان حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړي چې غوښتنې به یې منل کیږي. د دوی ځینې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د لادرکه کسانو موندلو لپاره دې کار وشي او د نقیب مسید وژونکو ته دې سزا ورکړل شي. په اسلام آباد کې د ترسره شوې درنې یو بل مشر مجاهد وزیر چې نن د وزیرستان پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي وایي د دوی د ملاقات هدف دا دی چې څرنګه د یاد غوښتنو عمل کول لپاره یو ګډه کړنلاره وټاکل شي.
او لوکل سطح باندې چې کوم خلکو سره د آرمی مسلې دي نو دا به ټول ډیسکس کیږي او چې کوم دي دي حل بر او باسي چې اوس موږ څنګه تګلارا خپل کو چې دي حل راو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 28مه وروسته له هغو لاریون او بیا د فروری په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې د کراچۍ پولیسو یو پخوانی چارواکي راو انوار د جنوري په 13مه د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسید له ترګرو سره د تړاو په تور وجلو، خو وروسته سرکاري تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب مسید بے ګناه وو. لدې پس د پاکستان سپریم کورټ هم د یادې پیښې اسخود نوټس واخیست او د نهې په ورځ د چیف جسټس عاقب نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د نقیب مسید د وژنې په اړه د مقدمې اورېدنه وکړه. چیف جسټس د اورېدنې پر مهال د راو انوار یو خط هم ولوستلو چې د سپریم کورټ د بشري حقونو څانګې ته یې لیږلی وو او د پولیسو مشر وویل ښکاري په خط لاسلیک د راو انوار دی. په یاد خط کې راو انوار عدالت ته ویلی وو چې هغه بې ګناه دی. نوموړي د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه اهم کړې چې د په خبره د سند صوبې د پولیسو نه علاوه نور پولیس دې پکې اهم شامل کړل شي او دا کمیټې دې بیا د پیښې پلټنې وکړي. عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر وکړ او د راو انوار حفاظتي ضمانت یې منظور کړ او نوموړي ته یې سبا له د جمعې په ورځ عدالت ته د حاضرېدو حکم وکړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډو ته وغوښتې. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شي مشال خان کورنۍ د هغو شپږویشتو تورنو کسانو پر ضد په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې چې ترګري مخنیوي عدالت خوشي کړې دي. د مشال خان وکیل فضل خان وای دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړې چې د قانون له مخې باید د مشال خان په وجنه تورن ټولو کسانو ته سزا ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوي مشال خان ورور ایمل خان د هغو شپږویشتو کسانو پر ضد په پېښور های کورټ کې پرون درخواست جمع کړ چې ترګري مخنیوي عدالت بې ګناه ګرځولي او خوشي کړي دي. د براسې حال کې دا چې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګري ضد عدالت د فروری په اوومه د مشال خان د وجنې د قضیې فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علي ته د مرګ سزا واورول شوه، پنځو نورو ته بیا د عمري بند سزا حکم وشو او 25 نورو ته د څلور څلور کلونو لپاره د بند سزا واوروله او شپږویشت نور یې بری کړل. د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړې چې د په خبره کله چې یو ډله د یو کس د وجنې په نیت وتلی وي او هغوی دا کړنه یا عمل ترسره کړي نو د قانون له مخې به سزا هم ټولو ته ورکول کیږي.
دا کې ثابت کړې مو عدالت ته ځکه چې یو سټ آف اکیوز چې کوم جوړ کړی دی هغه کې څه کسان د سزا ورکړی شوي دا عمر کې کم چې 25 کاله سزا ده او یو له بل کې 5 ورکړی شوي ده بیا ولی دغه نور کسان یې بری کړل. نو دغه موږ بنیاد دی دا ټیکنیکل خبرې دي په دغه موږ کوشش ته
د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان تیر کال د اپریل په 13مه بلوګر زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجلو، خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي. د دې وروسته د 2010 کال د جولای له میاشتې راهیسې د 2013 کال د جنوري تر پایا پورې په هریپور کې هر اونۍ د مشال خان د وجنې مقدمې دوه اورېدنې کېدې او همداراز د فروری په 8مه د مقدمه فیصله واورول شو چې په کې ځینې کسان خوشی کړل شول. په مردان کې د جمعې په ماسپخیم د ځینې مذهبي ګوندونو لخوا دغه خوشی شو کسانو هرکلی وشو او د کسانو اهم په خپلو ویناو کې ویل چې پر خپل کار خفه نه دي. د مشال خان وکیل فضل خان وای د دغه کسانو ویډیووي ویناوې اهم دوی عدالت ته د ثبوت په توګه ورکړي.
دویمه خبره دا هم بیا که تاسو خیال کړی وي د دوی چې په کومه ورځ بری شوي دي په هماغه ورځ د دوی په مختلفو ځایونو کې چې استقبال شوی دی او دوی په هغه غونډو کې ډېره په کلکه باندې دغه ویلي چې بالکل مشال مونږ وجلی وو، دا چې څوک دغه کوي مونږ به بیا هم داسې وجنو او داسې دغه به مونږ کوو دوباره داسې حرکات هم دغه ټول دام ګراوند مونږ اغوستی دی.
د مشال خان وکیل وایي دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتي چې د ځینو مذهبي ګوندونو د هغو غړو ضد دې کاروایي وکړي چې په مردان کې د جمعې په ماسپښین د مشال خان خلاف لاریون ترسره کړی وو. بلخوا دغه مذهبي ګوندونو مشرانو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږیستې اوریدونکو، د پاکستان د بشر حقوقو وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زورونو څخه باندې ول زره کیسونه په 13-15 کلونو کې ریپورت شوی. د بشر حقوقو وفاقي وزیر پر دې ګام د افسوس څرګندونه کړې او ویلي دي چې په ملک کې د ماشومانو د تحفظ قوانین موجود دي خو نه عملي کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د شورو پر زول شول چې په دې هیواد کې د 13-15 کلونو په اوږدو کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې 1,825 کیسونه رپورټ شوي دي. خو د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا څانګې مشر جانزیب خان تېر ورځ مشالې ډوته ویل چې دا شمېره له دې هم زیاته ده ځکه چې دا قسمه اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نوموړی وایي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي په برخه کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډیر مهم دی.
اوس خو حالات بدل دي شو، اوس په کده ماشومان ته لکه دا په کور کې دا یو تربیت کی نه تربیت کې دا یو ایسه جوړول پکا دي چې لکه کدا سي قسم حرکتونه سوک تاسو سره کې یا دا سي قسم غلط قتل کې یا غلط دا سي خبرې کې یا تاسو باډي پرایویټ پارټس دا کې کنه دا کټچ کې اوس پکا دي چې لکه دا خبرې مخې لراشي ځکه چې سو پورې دا یره د ماشوم دلنه ذهن نه ده وته نو دا کیسونه به لږ دا شان روز در روز زیاتیږي.
جان صاحب خان تور پورې کړل چې خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې ځنې د ماشومانو د خوندیتوب څنګه په دې وروستیو کې تړلې دي، قوانین نه عملی کوي او تر دې پورې چې دا سروې یې هم نه ده کړې چې څومره ماشومانو باندې جنسي تیری شوي. خو د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن مشر اعجاز خان بیا دغه تورونه ردوي او وایي
چایلډ لیبر سروې پر وړاندې کې چایلډ لیبر پالیسی منظور او بل خبر دا چې په دې حوالے سره موږ یو چایلډ پروټیکشن پالیسی جوړو چې په هغه کې د ډیپارټمنټس رول چې کوم دی هغه موږ کلیئر کړو واړو. ہاں مجھے کہ انویسٹیگیشن کے جمدے یہ اور ہے کہ کس طرح پرکار ہے ہم پائے میں فوکس کو ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے پراپر لے جان بانی کیرا مطلب پر کس نے کی پراپرلی پوزیٹیولی اور بہترین طریقے سے انویسٹیگیشن اسی
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو له مشال سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې هر ورځ د یوولس ماشومانو سره په څنا څه شکل کې جنسي زیاتیا کیږي او باید په دې اړه سخت پالیسی جوړ کړل شي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4109 د جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوې چې پکې د زنو تعلق له خبر پښتونخوا سره وو. د برسېل کې دا چې 13 مېش په مردان کې پر یوې ماشومي جنۍ جنسي تیری او د هغې د وجلو وروسته په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو پر دغې او ورته نورو پیښو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت یې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان قومي اسمبلۍ د ماشومانو د خوندیتوب او کم عمره ماشومانو لپاره د نظام انصاف 2019 بلونه اهم منظور کړل. د ړومبی بل مخې د ماشومانو د تحفظ لپاره به اقدامات کیږي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړي تربیتي مرکزونه جوړول اهم شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ اسیدونکو، د امریکا چارواکي وایي چې پرون د فلوریدا ایالت د پارکلینډ ښار په یو های سکول کې د یو ښوونځي زده کوونکي لږ تر لږه 10 زده کوونکي په ډزو وژلي دي. بلخوا چارواکي وایي د امریکا په میریلینډ ایالت کې هم د ملي امنیت د ادارې له مرکزي دفتر سره نږدې پرون په ډزو او ګاډي په ټکر پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان جوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې. د امریکا چارواکي وایي د فلوریدا ایالت د پارک لینډ ښار په یو های سکول کې د یو ښوونځي په خواني زده کوونکي لږ تر لږه 10 زده کوونکي او غټان په ډزو وژلي دي. 19 کلن نیکولس ګروز چې د سکول د قوانینو خلاف ورزي له کبله ویستل شوی و پر نوموړي تور دی چې دغه کسان یې وژلي دي. د بروډ کاونټۍ د انتظامی مشر پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې یاد مشکوکه برید کوونکي تر حملې وروسته ځان پولیسو ته حواله کړ او امنیتي چارواکي پر دې عقیده دي چې دغه تن په یوازې ځان کېدای شي دا فعل ترسره کړی وي. یا دفتر ویلی دی چې تر اوسه د پیښې لږ تر لږه 44 قربانیان هسپتال ته وړل شوي. په فلوریدا کې د ډیموکرات ګوند یو سینیټر ان بی سی نیوز ته ویلی دی چې په پیښه کې یو شمېر کسان جوبل شوي اهم دي. بل لور ته د امریکا رسنیو په رپورټونو کې د جوبل کسانو شمېر 40 کسا یاد کړي. همداراز چارواکي وایي د امریکا په میریلینډ ایالت کې اهم پرون د ملي امنیت د ادارې NSA له مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو او ګاډي په ټکر پیخه کې لږ تر لږه درې کسان ژوبل شوي دي. د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي چې یو ګاډی بغیر له اجازه د ان اس اے د ودانۍ ته د ننوتو هڅه کوله. چارواکي وایي په پیخه کې یو د ګاډی ډرایور، بل پولیس چارواکي او یو لاروی ژوبل شوي او همداراز په ګاډی کې له موجودو کسانو پلټنې روانې دي. یو چارواکي ویلي دي ښکاري نه چې دا ترګرې پیخوي. چارواکي زیاتوي حالت تر کنټرول لاندې دی او امنیت یا د خلکو خوندیتوب ته ګواښ نشته.
مشال راډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، لس نیمې بجې شوې. راځئ له شاهین بوني د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان پنجاب صوبے حکومت پر جماعت دعوا و فلاح انسانیت فاؤنڈیشن بندیزوں عملی کری دی اور ٹول اثاثے ورلا قبضہ کری دی. بلخوا رائٹرز خبر ایجنس پہ راپور کی لکڑی چې امریکہ د مالی بدعنوانو د مخنیوي د سار نړیوال ادارې ته ویلي دي چې پاکستان دا هیوادونو په فهرست کې شامل کی چې ترهګر وډلو سره مالی مرستې کوي. په عبدالولی خان پوهنتون کې د وژل شوي مشال خان ورور ایمل خان دغه شپږویشتو تورنو کسانو په ضد په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت بېګناه ګرځولې دي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د 215 کسیز پلاوی با په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبره کوي. دوی وایي دا ملاقات د اسلام آباد د احتجاجي پرلت یوه کړۍ ده. تمه دا چې راتلونکي اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته راشي. طالبانو په یو لیک کې چې پرونی خپور کړ د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستانه ووځي. په لیک کې راغلي په افغانستان کې د امریکا جګړه تر ټولو اوږده ده چې په ټریلیونونو ډالرو خرڅ پرې راغلی دی. د امریکا د فلوریډا ایالت په سکول کې په یو برید کې 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د سکول پخوانی زده کوونکي پرون په سکول کې ډزې وکړې او د لویانو په ګډون د سکول 19 زده کوونکي ووژل. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو پرون د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 بلیون ډالرو مرستو ژمنه وکړه. عراقي چارواکو د 8 بلیون ډالرو مرستو هیله لرله.
دا شین ګنری چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو. سم لاجمنی سره سم وارسیدلې د اونیز خبرونه سندرې جادوګر دي. اونې په سندرې جادوګر خبرونه کې د نومیالی پښتون ملت پال سیاستوال او شاعر اجمل خټک د اتم تلین په مناسبت د نوموړي پر سیاسي مبارزه او فنی خدماتو د شننکو خبرې او موسیقۍ سره ویل شوی د هغه څو نظمونه اوري. سندرې جادوګر خبرونه هارون باچا جوړوي.
د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې اوریدونکو د نومیالي پښتون ملت پال سیاستوال او شاعر اجمل خټک شعرونه او د هغه د ژوند او مبارزې په اړه د لیکوالو او شننکو خبرې اوري. د روانې فبروري میاشت پر 10 د اجمل خټک اتم تلین ولمانځل شو. نوموړي یو اوږده موده د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه وکړه او تر څنګ یې د خپلو قومي او رومانوي شعرونو په ترڅ کې د یو پیاوړي شاعر په توګه د پښتنو محبوبیت ترلاسه کړ. د اجمل خټک د غیرت چغه نومې کتاب په اړه ویل کېږي چې په پښتنو کې د قومي او سیاسي شعور بیدارولو لچارو سره یې د پام وړ مرسته کړې ده. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې د غزل په پرتله نظم زیات لیکلې او ځینې نظمونه چې کله له پښتو موسیقۍ سره وویل شول نو د پښتون ولس ترمنځ لا ډېر مقبول شول.
یو تمنا دا اور جے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نہ لگے دا چاد زر لگے لگے شکنا ساد سلو او توپانو نو پم یو اسویلے دے درلے گلے وارم ساد چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا جکشو سسو لے وارم حسن چون دخلے ویسل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزر لوگے لی دیش کنا تو زخل لڑا مانو تو با جدر تدا لڑا مانا جاڑم دل تک گیڑ دو زخت اشگر زو حل تشو ساد دو زخنو خشاس دل تک دغا کسابانو خورات حل تدنگا خامارانو خورات نموزان تور کو آنسوین پاتی شو نت دنیا شنا دن پاسو دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی سکنی ما خام نلوگے دچا دس رو لگے دیش کنا
د گلزار عالم په غږمو د اجمل خټک دغه مشهور نظم واورید. د ارواښاد خټک د سیاسي مبارزې او د یو پښتون شاعر په توګه دغه د مقام په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند لیوه مخکخ لیکوال او شنونکي افراسیاب خټک څخه وپوښتل. نوموړی اجمل خټک خپل سیاسي استاد بولي او د پښتو د شعر و ادب په برخه کې د هغه هلو ځلو ته ډېر په درنه سترګه ګوري.
اجمل خټک ډېر لوی سیاسي مبارز وو چا چې د باچا خان د پیروکار په توګه قدم کېښود. دا خصوصی کولو چې پښتون په خپله خاوره باندې اختیار ولري چې کوم غریب طبقې دي هغوی ښه ژوند ته داخل شي، انساني ژوند ته داخل شي. نو د مبارزې هدف یې دا و او ټول ژوند یې دې ته وقف کړی و. ورسره خدا و چې دوی لوی شاعر هم و، دانشمند و، صحافي و، زموږ لپاره خو سیاسي استاد و. ټول عمر مو ورسره تعلق پاتې شو. هغوی د خان عبدالعلي خان سره یو ځای د پښتنو د ملي مرام، ملي نوزت، ملي تحریک د بیا تنظیم کولو لپاره او نوې نسلونو د راوستلو لپاره ډېره مبارزه کړې، ډېر کار کړی و. بل خبر زده کولی شم چې کندر اوبر افغان کې تعلق ساتلو کې، عزیز ولی جوړولو کې اجمل خټک صاحب دادا کړی دي. هغوی دا رابطې جوړې کړي دي، ډېر جیلونه تېر کړي دي، سخت ژوند یې تېر کړی دی او قربانۍ ته همیشه تیار پاتې شوی. زموږ تاریخ کې ډېر شخصیتونه پاتې شوي دي. تاسو ګورئ زین الدین بابر چې د مغل سلطنت بانی دی، لوی شاعر و. احمد شاه ابدالي چې د افغانستان بانی دی یا جوړوونکی دی، هغوی هم لوی شاعر و. د غیرت چې تاسو وایم چې ویلو چې وخت بې وخته یو وږمه چېرته نه راشي ترې پیدا زما په وخت وجود کې سا شي او معلومېږي چې زما بڼې الوزي او ترې نه مخکې به یو نوی جن پیدا شي. نو دا د هغوی مرام او هغوی یقین و چې دا په نوي شکل کې دا قافله راځي په روانه به همشه مزل وکړي.
د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی اجمل خټک په شلمه صدۍ کې د پښتو د جدید قامي نظم تر ټولو لوی شاعر بولي. د ده په خبره له دې باوجود چې د ارواښاد خټک اکثر نظمونه د روایتي رومان له رنګونو خالي دي، بیا یې هم خلک خوښوي.
اجمل خټک د ما په خیال د شلمې صدۍ د پښتو د جدید انقلابي او قامي نظم د ټولو نه لوی شاعر دی. د ده په دې شاعرۍ کې یو پله قوم پرستی ده او بل پله طبقاتي شعور دی. او دا به وګڼو چې د خپل پښتو پښتونولي د ځنو سپېڅلو قدرونو سره سینې ته نیولې ده او د پښتون رومانټیسم جمال آباد ته ور داخل شوی دی. شاعري خود په نظم کې کړې ده، د غزل شاعري ډېره کمه ده. خو د ده د نظم دا یو کمال دی چې د غیرت څخه چې کمه ده نو د دې باقاعده حافظان موجود دي. او د یو داسې شاعري چې په هغې کې لکه د پښتني پیغلې احساسات او جذبات خو وي، خو نور پکې زیات تر د کام دردونه، د کام وسویلي او د سرمایداران نظام ناتر سلطې او هغې ته تخلیقي جامع چولې شوې وي. خو په هغې کې بیا دومره تخلیقي خواږه وي او دومره سحر وي پکې د فن او د هنر. د دې باوجود چې هغه روایتي رومانس نه وي او بیا هم هغه خلک خوښوي.
دیدن تا یہ دو حسن پا رنا رنا وزو دمینے سجدہ گا تھا پا سبا سبا وزو دیدن تا یہ دو حسن پا رنا رنا وزو د
دمینی سجده دا تا پا سبا سبا ورزو خراب ناشی نازک مزاج اینی پا موقع خراب ناشی دازل بسادگانو پا سلا سلا ورزو دازل بسادگانو پا سلا سلا ورزو دمینی سجدہ گاتا پو سبا سبا ورزو زلار کی دا غنچو سرا بلار دے خٹک تو من زلار کی دا غنچو سرا بلار دے رازی اے لیونو چھے پا گڑا گڑا ورزو رازی اے لیونو چھے پا گڈا گڈا ورزو زمین سجدہ گاتا پا سبا سبا ورزو
دا اجمل خټک شعر مو د راشد خان په غږ وورید. د پښتو ژبې استاد نورالامین یوسفزی وایي د اجمل خټک په نظم کې د پښتني فولکلور خواږه پراته دي او دغه سی یو هنر په پنځولو کې هغه خاص استعداد او قدرت درلود.
سړی سوچو کې د نظم شاعري نو د بنیادي توګه خو ښکاري دا چې دا آزاد نظم دی او هغه پخپله هم وایي چې ما څه وخت کې د لویو لویو قدرتونو ربه ما د کاکا صاحب په مشاعره کې ووایي نو یو مسلم بیبي راته وایي چې دا نظم وو که دا نثر وایي ما ورته وایي چې ورشه دا د کریم خان نه ترپوس وکړه. تخلیقي توان بله خدای پاک دومره ورکړی دی او دومره قدرت یې ورکړی دی په نظم باندې بنده داسې موسیقي چې د دې اساس چې کوم دی د شاعر فنی اساس نو هغه چاربیتی دی. دا یو داسې جدید شاعري ده چې د دې په دې اساس کې فولکلور ټچ دي خو هغه د شاعرانه ایکسپریشن نه پیدا شوي دي یا شاعرانه الهام نه پیدا شوي دي. دا نخ کاری چا ده چې دا چا په زور باندې په جبر کې ور داخل کړی دي.
دل تلبا مبل وشچے راو تخکاری دا حاغ دشن اسمان دنور یو بیبا کشملا داد پختو د پیغلتو یو حیانا کشملا حاغ چٹو جانتا قتل خندا اکڑا دیچی اوز پا نظر راغلم ہم حیاء اکڑا دے گو زماپ زیک حروے زیر دلے بوے کہ احساس گلوے دغ گلنا شرمی دلے بوے پٹا پڑھنے کے دہرو پہ غلطو بجنے لکب خوب کت جنت وگمو خوب بجنے دان وقت سانگ دمستے نزنگی دا رات لا لکتا نشا دسر پیالے نخکارے دا رات لا دزر کی تنگی دا پینزی بو اندازی ہلکی لنکا دا منوئے
بکڑی جاڑی پترا بوائی سڑپ درزا شو چل پران سینو سوائی پیغل گلونا پسینا کتارول کبرتا بڑا واسے داسوٹ کے اور اول کبرتا
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته غوږی د دیونه په پروګرام کې د نومیالی پښتون سیاستوال او شاعر اجمل خټک د اتم تلین په مناسبت له موسیقۍ سره ول شوی د هغه شعرونه او د ژوند او مبارزې په اړه خبرې اوري. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسف زیوای د اجمل خټک په هغه شاعرۍ کې چې د ژوند په وروستیو کلونو کې کړي د پښتنو لپاره د انقلابي او مزاحمتي پیغامونو پر ځای له نامساعدو حالاتو زیات سر ټکول شوی. خو یوسف زیوای زیاتوي خټک په دغه شاعرۍ کې هم پښتنو ته هغه لارې ګودرې خودلې چې څنګه خپلې ستونزې حلولې او هوسا ژوند کولای شي.
په لومبای شاعرۍ کې دی د یو طبقاتي شعور لرونکي د یو سیاسي ورکر په حیثیت هم موجود دی او د ترقی پسند شاعر په باندې موجود دی. رو 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 د درو یو چې ګل پر هر طرف راځي په شاعرانه انداز کې هغه لکه تړم شوی دا او دا به وي چې هغه غورځنګونه چې دي داسې قنار شوي دي په مزه شوي دي او چې کله بیا هغه د خپل کچکول بګرځوم خپل رباب پټنګوم پور راځي یا چې د سهار بعد ته وایي چې ما خپل کړی راکه هغه د امن او مینې کړی نو په دې کې بیا د هغه د یو داسې عمر خوړلي شاعر چې د هغه کام اوس هم د بلا ستونزو سره مخ دی دا هغه یو قسم د هغه شاعر مرکزي دی. دغه اخیری عمر کې شاعرۍ کې مایوسی هم ده بے وسی هم ده او دې سره سره بیا کام ته یو لاره هم خري چې صبر دینه اوسي څنګه خدای خدمتګاری تحریکی سو خود د غیرت چېغه چې دنو هغه د مزاحمتي شاعری ده مزمتی ده او مزاحمتی ده خو بهر حال په حیثیت مجموعي زمونږ دا یو داسې فنکار دی چې د یو لاس چې کوم دی نو د وخت په نظر دی او یو لاس د کام په نظر دی.
نورالامین یوسف زیاتوی اجمل خټک سره د شعر ویلو لپاره د الفاظو کمې نو د پوینا خټک په خپل شعر کې د پښتنو د ژوند او د غوی د دردونو او کړاوونو ډیره ښه ترجمانی کړې ده.
د امیجینیشن پاور هغه دومره توانمن دی چې کله دې د احساساتو په ولکه کې نو د الفاظو لاس په نامه ولاړي په خصوصي توګه باندې په پښتانه پیغله کې کوم نظم لیکي یا چې په جنت کوم نظم لیکي یا چې کوم دی نو د لویو قدرتونو رب تاسو وګورئ په دې کې یو خاص قسم ترنم او آهنګ سره د لفظونو کې کوم خواږه دي او هغه کې چې کوم دا لفظونه هغه دی الی راړي او دا غي نه څنګه نوې نوې معنی راو باسي نو د لوی فنکار دا کمال وي چې دې دا دې چې دینه کا غنی خان د ژوند پوی ته نه کوزي بلکې زما خیال نه چې دې د زمکي په سطح باندې ګرځي او په دغه سطح باندې چې پښتون کام ته سستون دي یا هغه چې کوم ایشوز دي هغه هم د په روح ته کوشي وي او د پښتون وطن په ورشوګانو کې چې کوم خولاګانی دي هغه هم د روح ته کوشي وي او هغه بیا د جمال او جلال سره دي نو واپس راوتی دي او کله کله خو ډیر تخ شوی هم دي چې لکه چې وایي چې پنځور شاباس خو بیا نه باندې نور د تنظیم او بل نشم دي یا دا چې خپل کارون پزما کمنډي او خپل کارون پسر منم نو دا
چکم دی کې شکوا دا ان په دغه شکوا کې هم لکه د الله مزوان د شکوې ډیر زور دی بلکې د هغې نه هم سیوا زور دی ځکه چې دا ظلم خپل خلک کوي هغه خو پردي کو نو زما خیال دی چې د اجمل بابا په شاعرۍ کې چې دا کم درد او کم کرب پیدا شوی دی دا خود کامی درد دی کامی کرب دی دا هغه ذاتی نه دی نو دغه خو دغه د یو سیاسي مبارز حیثیت دی او دې سره سره چې د هغه کوم تخلیقي توان دی نو دا بالخدای پاک مهرباني ده
د نور الامین یوسفزی په اند اجمل خټک د خپل شعر په زور پر دې بریالی شوی چې دیوه ځانګړي سبک څختن شي
د پښتو جدید کامی انقلابی نظم چې شعر نو هغه د سکول اف تاک حیثیت لري د خلکو چې چا د کام سره مینه وه د آرټ سره د شاعرۍ سره د غیرت چغې سره دوی رومانس کړی دی او زمونږ چې کوم نوی کل دی د اجمل بابا نه پس چې کوم راغلی دی ګوره که اندیر شمسل قمر صاحب دی که هغه سیف الرحمان سلیم دی که هغه سلیم راز صاحب دی که هغه ساحل دی دا ټول که تاسو وګورئ نو که زمونږ په غزل باندې یو پله زمونږ د روایتي شاعرۍ اثر دی او د حمزه بابا نو بل پله د ولسي ادبي جرګې او د ترقي پسندو اثر هم دی خو که چېرې زمونږ جدید نظم دی نو په هغې باندې زیات تر چې کوم دی نو هغه د اجمل بابا اثر دی زه هغې نه پاتې څومره ځوانانو نظم لیکلی دی نو په دې ټول کې چې کوم دی نو د اجمل بابا رنګ پسند طریقه ښکاري
نور الامین یوسفزی زیاتوی اجمل خټک د خپل شعر لپاره الهام د خوشحال خان خټک له شعر او له خدایي خدمتگار تحریکا اخیسته
د دین خو انکار نه دی چې د خپل ټرند سیټر دی یارو جان صاحب سو پورې چې د کامی نظم تعلق ته نه دی د هغه سب په ادا د سټایل سکول اف تا چې د کم بانی چې مولانا فضل مخلد مخی صاحب دی یعنی د خدای خدمتگار تحریک چې د نظم کوم لوی شاعر پورا دیرو خان زمونږ یو نزادګر دی زمونږ یو مفکر دی او داغه شاعران چې څه دي هغه هم د کام خبره کوي لکه د میرزا خان انصاری وایي چې کامونه په جهان کې تار په تار دي فقیرانو په خپل ذات کې دي پیر دي نو بیا داسې داسې چې راځي د خوشحال بابا پورې نو د خوشحال بابا چې کوم دا د کام خبره ده لکه چې هغه وایي چې درست پښتون له کندهار تر ټکا تر یو لنن په کار پټو آشکار د مفکر یو د نبوت په څیر بیا د خوشحال بابا رنگ هم زمونږ په اجمل بابا باندې په دې شکل کې دی چې د کام او د قومیت طرح ده اوس پورې چې د طبقاتي شعور خبره ده او دا طبقاتي شعور په ساينټیفیک بنیاد کې هغه څنګه پیش کړی دی په خپله شاعرۍ کې نو دا د هغه خپله مطالعه ده د دنیا د یعنې د مارکسزم نه څنګه خبر ده دا خپله وایي چې پښتو زما په وینه کې ده اسلام زما په زړه کې دی او مارکسزم زما په مازو کې دی نو دا درې واړه چې کوم متضاد قوتونه دي دا زه په شاعرۍ کې په یو داسې رنګ کې راوتي لکه د بوډای پټان کې چې اوه رنګونه دي نو دا بیا د ده خپل سټایل او اسلوب رنګ اختیار کړی دی او لوی شاعران دي هم داسې چې د نورو خلکو نه خو اثر واخلي د هغې خپل رنګ او خپل دي د هېڅ خپل ډکشن دي او زما خیال دی چې په دغه رنګ کې بیا ډېر خپل یو د روزانپاز نظم جوړ شاعري حیثیت لري
د مشال ریډیو د دیونه پسندري جادوګری خبرونه کې موریدونکو د پښتون ملت پال سیاستوال او شاعر اجمل خټک د اتم تلین په مناسبت دغه د سیاسي مبارزې او ادبي خدماتو په اړه ووریدل د خبرونه په پای کې ما هارون بچا ویلې د ابخات خټک د نظم درته ډالۍ کوم او ورسره اجازه هم درنه غواړم په مخامخه
لرغون پختن لیادا دل غیرت لٹکھے وادا راشا 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 مات زان سر واخلا راشا 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 مات زان سر واخلا تاریخ زمینی پلارتا د غیرت زمینی مورتا دنی کد شملی کورتا بلو مٹو تا بل زورتا دلتا ہر کار د غرت شو دلتا ہر چمدن خروشو یارانی پشفتالو شو جندن دلتا د پیسو شو دلالیشو پلخ کر کے غمازیشو پٹ پٹوڑے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلالیشو پہ جرو کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلالیشو داخو آغا جوندن شو جپرون میں دبابا
کور او کلی نشتا چیز زما د مینی بادا دلر غن پختن لیادا د غیرت لدکھے وادا راشا 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 ماد زان سر واخنا راشا 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 ماد زان سر واخنا شرا شما مجنون کا سہرا ہمشتا لیلا ہمشتا دو وطن د بام پسندو شن خالے پخندا ہمشتا لار گنا د پختو شتا پکی رنگ د وینے ہمشتا لان وسو کی د نکانو ہا گرنگ د مینے ہمشتا چرے چرے شو گردن گنا لاشت دے ملکن سورے سورے شو خوب سر کے لڑ پیاشت دے گہرا مان بہم پہ داوی خوے ملو خوشحال آشت کاف لکی بچل ولوی خوچا رست گگی دوشتا کھڑو پڑو تڑو لاندے سربسری دلمبو سو سو داشم ہو تلا دختوشتا زما دمنی بادا دلر گن پختن لیادا غیرت لدکھے وادا راشا 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 ماد زان سر واخنا راشا 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 ماد زان سر واخنا زما دمینی بادا راشا راشا ما پختن کا راشا نن زما ژوندون کا راشا پت زما قانون کا لکل ورد خیبر سر ملر و برت یو شم لکا خیر کنا یو لخ کر کا راشا سراوی نا جرگ کا راسو چاٹ سبر خبر کا دا زما پریگ دی پلا ڈول سر نارا واخلی دبل مخ کی گڑا پریگ دی چ تورا دے زما وی او مڑے تے دلالا وی دا دک سیاست دے اس تے رکھل پختن خواوی لک مخد تور سپن دے دا خبرہ دے صفاوی دوگ دے دا غوی خوزنا دے بس زماوی ظلم فصل را لوئی گی رینا جو گگن بھی دنیا گیتا بلا گانے دیکھ کارا کا زما زمینی بادا دلر گن پختن لیادا غیرت لٹکھے وادا راشا 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 ماد زان سر واخنا راشا 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 ماد زان سر واخنا راشا 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 ماد زان سر واخنا
د مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.